دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده، د 1989 کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې 12 کېږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي د انس حقانی په ګډون د طالبانو د دریو مهم غړو د خوشی کولو پریکړه کړې ده. اروپایي اتحادیه ویلي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د زیر اعلان شي. د پولن نوی منتخب پارلمان د نوې څلور کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم په ځای کړي دي، او د اروپایي اتحادیې نوی رئیس ویلي دي چې په خارجي اهدافو به لګښتونه زیات کړي.
درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د خبرونو سربیره دا راپورټونه هم لرو. د سیاسي چارو مبصرین وایي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې سره مرسته وکړي.
هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا غاړو توافق نامې د اصلي لپاره، او هم په آینده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د آغاز لپاره.
د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې په پوره بې طرفۍ به نتیجې اعلانوي.
هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي، هغه به د افغانستان ستر ملت ته منګ اعلانو.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په بلنه امریکا ته راځي. خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې د نړیوالو شریکانو او د امریکا سره د مشورې په اساس د پوهنتون د دوه استادانو د خوشی کېدو او د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره د انس حقانی په ګډون د دغه ډلې د دریو مهمو غړو د خوشی کولو پریکړه کړې ده. د درې کالو نه زیات وخت کېږي چې د طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه بارني استادان تختولي چې د جمهور رئیس غنی په وینا د دې استادانو صحیح حالت خنه ده. خاغلی غنی ویلي دي چې دغه بندیان په دې شرط خوشی کیږي چې د دښمن لیکي پیاوړی نکي.
حاجی مالی خان دی، ولی خان زوی، عبدالرشید دی، محمد عمر زوی، انس دی، جلال الدین زوی. ما په کراتو ویلي دي چې با عزت او تلپات سوله او ثبات ته رسیدل یو ورځ دی ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو. مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل، د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي، او هیڅ ډول جوړجاړی او تفاهم به دا ارزښتونه قرباني نه کړي.
یوې منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې د سولې د چارو وزیر عبدالسلام رحیمی به دغه درې خوشی شوي کسان په کابل کې د قطر ډیپلوماتانو ته وسپاري، او هغوی به دوه میاشتې په قطر کې وي.
اروپایي اتحادیې هیلمندي ښودلې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتیجې زر تر زر اعلان شي، او په ټولو اړخونو یې غږ کړی ده چې نتیجې ومني. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګرینی په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې نه وروسته مطبوعاتو ته وویل، که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي، خو دوی غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دې خبر تفصیل وحید فیضی لولي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی وایي که د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو پایلې ونه منل شي او په یوې طریقې تر پوښتنې لاندې راوستل شي او کړکیچ ترې جوړ شي، نو دا به نه یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوری کمزوری کوي.
منګ له وزیرانو سره په افغانستان کې د جمهوریت ریاست له ټاکنو نه وروسته وضعیت په حق له خبرې کړي چې لا هم لومړنۍ پایلو ته انتظار باسي چې اعلان شي. خو موږ پر دې ټینګار کوو چې د افغانانو په مالکیت او افغانانو په مشرۍ مذاکرات پیل شي. موږ هیله لرو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي، او زموږ هیله دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ډیر زر بیا پیل شي.
د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په ټویټر د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې او ټاکنو په حق له څرګندونو ملاتړ کړی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې د داعش د وسلوالې ډلې یو 15 سلويخ کسیز ګروپ د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغانستان قواو ته تسلیم شوی دی. د دفاع د وزارت د ویان مرسیال فواد امان نن امریکا غږ ته وویل چې دغه ډله د دوشنبه په ورځ د افغانستان کوماندو قواو ته تسلیم شوی ده. نوموړي ویلي دی چې په تسلیم شوو داعشیانو کې یو سړی، اوولس ښځې، دیارلس ماشومان او 15 جنکۍ دي. هغه ویلي دی چې له تیرو څو ورځو راهیسې د اچین په ولسوالۍ کې د داعش په ضد ځکه عملیات پیل شوي دي چې یا به دغه ډله د افغانستان قواو ته ځان تسلیموي او کنه تباه کیږي به.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی الامیر بهرامزوی وی د دغه ولایت د اریوب زازه په ولسوالۍ کې په یو ملکی موټر هوایی بریج شوه چې د یوې کورنۍ لکتر لګه و غړی پکې وژل شوې دي. نوموړي امریکا غږ ته ویل چې دغه هوایی بریج پرون ماخام د اریوب زازه د ولسوالۍ د علی سنگی په سیمه کې په سراچه ډول موټر شوه دی. په وژل شوو کسانو کې درې ښځې، دوه ماشومان او دوه سړي شامل دي. د اریوب زازه د ولسوالۍ یو قومي مشر او آئینی شاهد محمد انور صدیقی امریکا غږ ته ویل چې برید د یو ځایي ډاکټر عبدالمجید په موټر په داسې وخت کې شوی دی چې د طالبانو د یو وژل شوي قومندان الانور چې په شوټي مشهور و د جنازې په مراسمو کې له ګډون څخه وروسته خپل کور ته په لاره و.
د لوګر پولیسو ویلي دي د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د بارنیو قواوو د موټرو په کاروان د موټر بم ځانمرګي برید شوی دی. د لوګر د امنیت قومندانۍ نطاق شاپور احمدزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې برید نن د غرمې نه مخکې د پاتخاو شانه په سیمه کې پوځي اډې ته نږدې د بارنیو قواوو د موټرو په کاروان شوی. احمدزی د تلفاتو په باره کې څه نه دی ویلي، خو ځینې عیني شاهدان وایي چې په دې برید کې یو شمېر کسان مړه او زخمي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وی چې د یو شمیر کاندیدانو پلویانو د څباندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو په پریکړې د اعتراض څرګندولو په خاطر په 15 ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی نن په کابل کې مطبوعاتو ته ویل چې د جمهوری ریاست کاندیدانو ته ډاډ ورکړي چې کمیسون یوازې بایومیټریک رای معتبر ګڼي.
بے پلو یو د چاتر فشار لاندې نه یو. هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي هغه به د افغانستان ستر ملت تمنګ اعلامو.
د همدغو اعتراضونو په لړ کې د یو شمیر کاندیدانو پلویانو په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دروازې ته اعتراض په ډول تړلې دي.
د بغلان په ولایت کې د یو موټر د چپکېدو له امله 14 کسه مړه شوي دي. د بغلان د ولایتي شورا یو غړي صفدر محسنی ویلي دي مړه شوي خلک نن سهار د خوست فرنګ ولسوالۍ کې واده ته روانو چې موټر یې ټکر وکړ. د محسنی په وینا په مړو کې ښځې او ماشومان هم شته.
د اروپایي اتحادیې د کمیسون راتلونکي مشروي غواړي چې په راتلونکو 15 کالو کې د اتحادیې په بهرنیو اهدافو تقریبا 1/3 لګښتونه وکړي چې اروپایي اتحادیه د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خفاله شي. اورسیلا فندرلین نن د سیشنبه په ورځ ویل چې د اروپایي اتحادیې د ستراتیژیک فرهنګ د قوي کولو لپاره اضافي پیسې په کار دي. د اورسیلا په باور چې په اروپایي اتحادیه تل انتقاد شوی چې لوړ خیالونه لري خو عملی فعالیت یې کم.
د پولند نوی منتخب پارلمان د نوی څلور کلنې دورې لپاره نن د لوړې مراسم په ځای کړی دي. د پارلمان نوی استازي تیر میاشت وټاکل شول او دا دویم ځل دی چې د قانون او عدالت په نوم محافظه کار ګوند پکې اکثریت رای ګټلې دي. تر دې یوه ورځ مخکې په لسګونو زرو پولنډیانو په ورسا کې لاریون وکړ او د پولند خپلواکۍ ورځ یې ونمانځله.
نړیوال بانک د چین د سنگیانګ په نام نسیمه کې ځکه تر 50 میلیونه ډالر پورې خپلې پروژې باندې چالته د بشري حقوقو د سرغړاونو اداوي شوې دي. نړیوال بانک د دوشنبې په ورځ په خپل اعلامیه کې ویل چې دوی به په دغه سیمه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو اړوند په یو تعلیمي مرکز کې خپلې مالی مرستې باندې کې چالته د انساني حقوقو د سرغړاونو رپورټ ورکړل شوی.
اسرائیلي قواو نن په غزه کې په یو برید کې د اسلامي جهاد ډلې جګپوړی قومندان وژل دی. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یوې اعلامیې په خبرولو خبر ورکړی دی چې قومندان ابولاتا په دې وروستیو میاشتو کې په اسرائیلو د بریدونو او د راکټونو د وارولو مسؤول و. ایران د دغې ډلې ملاتړ کوي. د جهاد ډلې لخوا د قومندان عطا وژل کېدو تایید نه وروسته ویل شوي چې له غزې نه په اسرائیلو راکټونه ویشتل شوي دي.
ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټه د بهرنیو چارو د وزارت د دوو لوړ رتبه مامورینو په حضور کې استماعي غونډه جوړه کړي. دغه مجلس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو روان بهیر په ترڅ کې رابلل شوی دی.
په هانګ کانګ کې نن بیا پولیس او معترضین په خپلو کې په اخوډه به وخت دي. لاریون کوونکو سهار وختي خاري ترانسپورټ ته لوی خنډونه جوړ کړي وو. د هانګ کانګ اجرایي رئیس کیری لام لخپل سره کارانو سره تر مشورو وروسته د ولسی خلکو د تاګ راتګ مخنیوي ناوړه عمل بلل دي.
او وروسته خبر داده چې نن د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر جرایي عملیات کیږي. جیمی کارټر په دې وروستي وختونو کې پزما کلوي دلو او مغزي خونریزي ورته پیدا شوی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.9 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورېدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. مخکې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د طالبانو درې مهم غړي چې له افغان دولت سره بندیان و د افغانستان د امریکایي پونتون د دوو تشتول سو استادانو په بدل کې خوشی کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د انس حقانی په ګډون د غدرې کسان چې په بهرنوي هیوادونو کې نیول سوي و له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پیل په هدف له زندان آزادوي. د امریکایي پونتون استادان کیون کینګ او تیموتی ویکس له درو کالو زیات کیږي له طالبانو سره بندیان دي چې د غدلې له کابل څخه تشتولي و. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان وکړ چې له نړیوالو شریکانو او امریکا سره په مشوره د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د خوشکېدو او له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو په موخه د انس حکانی په ګډون د دغه ډلې د درې مهمو غړو د خوشکولو پریکړه کړې. تر درې کال زیات کیږي چې طالبانو د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان تشتولي چې د ولسمشر غنی په خبره روغتیایي وضعیت یې سم نه دی. ښاغلی غنی وایي چې دغه بندیان په دې شرط خوشکېږي چې د دشمن لیکي پیاوړی نکړي.
ما په کراتو ویلی دي چې با عزت او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو. مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي.
طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې انس حکانی، مالی خان او عبدالرشید به قطر ته لیږدول کیږي. سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو د دغو مهمو بندیانو خوشي کول به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
ډیر په ځای او مثبت اقدام دی. هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا غاړو توافقنامې د اصلي لپاره او هم په آینده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو د آغاز لپاره دا توافق دغه د پروسه د خلیلزاد دغه هڅو په تسلسل کې و چې تیر پلې په تیر وخت کې دوه ځل کابل او اسلام آباد ته بیا دوه هیته سفرونه وکړل او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر مستقیم توافق په دې باندې شوی دی.
د قانون پوهان وایي چې ولسمشر کولای سي د اساسي قانون لمخي بندیان خوشي او یا د بند موده کم کړي. خو د دوی په خبره دغه قانون لا نه دی توشي سوی.
د بنګلور قوانین کې څه چې په تروریزم متهمي په تروریستي اعمالو په فساد دي داري په دې مسایلو کې بیا تخفیف رجمونه ورکي او نه افاقي. مګر دلته یو لغو یا ملي موضوع مطرح ده چې هغه د سولې موضوع ده. کدغه خوشی کېدل دغه درې تنو زمونږ د سولې په بهیر کې اسانتیا وی راولي نو دا ډیرو معقول کارو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د امریکایي پوهنتون د استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس په بدل کې د طالبانو د غړو د خوشکېدو هرکلی کړی. امریکایي پوهنتون وایي هیله مند دی چې استادان یې روغ او خوندي راستانه سي، خو طالبانو ویلي په دې اړه به هغه وخت دریځ اعلان کړي چې بندیان تر دوی ورسیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د انس حقانی په ګډون د طالبانو د ډلې د درو مهمو غړو د خوشی کولو په اړه د افغان حکومت پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د سیاسي چارو مبصرین بیا وایي چې د طالب بندیانو خوشی کول به د سولې سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د امریکایي پوانتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په شرط د طالبانو د ډلې د دریو مهمو غړو انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د خوشی کولو پریکړه وکړه. محمد محقق چې اکثره وخت یې د جمهوری ریاست په پریکړو انتقادونه کړي، امریکا غوښتل کچېره د طالب بندیانو خوشی کول د سولې له پروسې سره مرسته کوي نو مثبت اقدام دی.
هر کاری چې په پروسې سولې افغانستان کومک کنه،
هر کار چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي موږ هغه نه نفي کوو. که د ښاغلی انس حقانی خوشی کول د افغانستان خلک سولې ته نږدې کوي موږ یې په بدفال نه نیسو. یو شمیر افغانان هم ورته نظر لري او وایي تر هر څه سوله مهمه ده. د کابل اوسیدونکو احمد جاوید او صفی الله امریکا غټول
کچیرته دا درې نفر خوشی کیږي او دغه د سولې پرمختګ لپاره یو نوې ګامي دا خبره د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت په ګټه ده.
طالبان خوشی کیدو د حکومت لخوا یو سولې پیغام ده، که خبره ده نور دې خدای خوشی کی. خدام سکه مسیران د عسکر لغدې خدای خوشی کی، خدای دې وطن کې سوله راولي، آرامي راولي، پایداره سوله.
خود زبیر رضوان پونوم د کابل ښار بل اوسیدونکو د حکومت له دې اقدام سره مخالفت لري.
ای تصمیم بدون
د هغو خلکو چې کلونه د حقانی، طالبانو او نورو ورته ډلو لخوا صدمه لیدلې د نظر له اخیستلو پرته دا تصمیم نیول کیږي او دا یو ډیر دردونکی او بد خبر دی. د افغانستان حکومت له دې وړاندې د انس حقانی خوشی کول خپل سره کرخه بللې وه. د سیاسي چارو سیړونکي وحید مجده امریکا غږ ته وویل چې انس حقانی د امریکا د فشارونو له امله خوشی کیږي.
اول کې خود دوه امریکایي استادان په مقابل کې وستري کسان خوشحالي دي چې دا خلک قطر ته ځي او هلته اوسيږي او هغه وروسته البته د دلته چې کوم نور بندیان دي تقریبا 80 کسان چې د هغه لستم راکړ شوی دا افغان حکومت ته دا کسان د هغه بندیان په مقابل کې خوشحالي کې شي طالبان سره دي، یعنی د افغان پوز او پولیس خلک چې هغه سره بندیان دي هغه کوم مقابل کې بیا دا خلک هم رو خوشحالي.
په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د امریکایي پوانتون مسولینو د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس اوس مهال یو لزره طالبان له دوی سره بندیان دي. طالبان ویلي کله چې دا درې تنه دوی ته وسپارل شي وروسته له هغې به د بندیانو د خوشی کولو په اړه خپل دریځ څرګند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون اندیشنه لري چې شایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړی نتیجې د لړم په 23مه اعلان نسی. چارواکي وایي چې ځینو انتخاباتي ټومونو په یو شمیر ولایتونو کې د رایو د ارزونې او بیا شمیرنې مخه نیولې ده. رحیم ګل څاروان په دې باره کې له کابله راپورټ لري.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د دې اونۍ په پای د پنجشنبې په ورځ د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان کړی وای، خو اوس چې د تاریخ ته دوه ورځې پاتې دي لا هم کمیسون ډاډه نه دی چې لومړنۍ پایلې د اعلان کړی شي. د ټاکنو کمیسون نن وویل چې احتمالي ځنډ په اړه پاندېښنه کې دي.
بې پلوه یو، د چا تر فشار لاندې نه یو. هر څوک چې د افغانستان د رایو او د اعتبار وړ وي هغه به د افغانستان ستر ملت ته موږ اعلاموو.
د ټاکنو کمیسون وایي چې په 15 ولایتونو کې ولایتي دفترونه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري تړل شوي دي. دا کار د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اعتراض کې شوی دی، خو ټاکنیزو ټیمونو چې پکې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم هم شامل دی، د ټاکنو د کمیسون دا پریکړه رد کړې وه چې د دغو محلونو رایې دې بیا وشمیرل شي. کمیسون د دې اونۍ په سر کې په ولایتونو کې بیا شمیرنه پیل کړه او یوازې په سمنګان کې دا شمیرنه بشپړه شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم وایي چې د ولسمشۍ د ټاکنو بایومیټریک شوې رایې به اعلان کړي.
ما از تمام کاندیدای نهایت محترم
موږ له کاندیدانو املاتړې هیله کوو چې حوصله ولري، د خپل اصولو په مطابق کارونه پر مخ وړو، داسې پایلې اعلانوو چې بایومیټریک اساس ولري.
بلورته د ټاکنو ملاتړي ګروپ چې د اروپای ټولنې، استرالیا، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، امریکا، بریتانیا، ناټو او یونمان جوړ دی، په یو بیان کې له کاندیدانو غوښتي چې د رایې له بیا شمیرنې او تفتیش سره مرسته وکړي او خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لارې پر مخ یوسي.
کمیسیون باید د ټول قوانین طرز العملونه سره سم عملیاتي برنامه پرمخ بیایی که متاسفانه پدی وضعیت که مونگ پی بحرانی وضعیت قرار لرو.
در کمیسیون دادی اونی پریکړه د کاندیدانو چې لرد سره مخ شوه د ټاکنو د پایلو اعلان لنجمن حالت سره مخ کړی دی. د میزان په شپږمه ټاکنې شوي او دا د نږدې دو میاشتې کېږي چې پایلې نه دي اعلان شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم نړیوال رپورت. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په بلنه امریکا ته راځي. ځینې کسان دا سفر د انقرې او واشنگټن د اړیکو د تنظیمولو او شکېدو لپاره یو فرصت بولي، خو ځینې نور سیاستوال بیا له دې عمله په غوسه دي. نور معلومات د سمیع الله جلال څخه واوري.
جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له ترامپ سره د ملاقات په هدف واشنگټن ته روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل دا غیر ممکنه ده چې وویل شي ترورستان د سوریې له شمال څخه وتلی دی.
موږ به په اسنادو سره ولسمشر ترامپ ته څرګنده کړو چې د دغو نظامي عملیاتو په اړه زموږ قرارداد عملي شوی نه دی.
تمه کېږي چې د ډونالډ ترامپ او اردوغان د خبرو مهم اجنډا د کوردي جنګیالیو په وړاندې د ترکیې نظامي عملیات وي. انقره کوردي جنګیالي ترورستان ګڼي، خو هغوی د امریکا په مشرۍ د داعش په وړاندې په جګړه کې مهم متحدین دي. د امریکا کانګرس د ترکیې په وړاندې د پراخو بندیزونو ګواښ کوي چې یو شمېر خپل اردوغان په نښه کوي. خو د جمهور رئیسانو ترمنځ د دې اونۍ ملاقات د ناټو د دغو متحدینو په روابطو کې مهم ګڼل کېږي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشکلاتو اوږد لست شته. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هیڅ وخت دومره خراب نه وي لکه چې اوس دي.
د دواړو لورو ترمنځ د تاوتریخوالو په زیاتېدو سره سره داسې ښکاري چې دواړه ولسمشران به ښه کاري روابط جوړ کړي، هغه څه چې انقره فکر کوي کولی شي د اړیکو د ښه والي لامل شي.
دا تاریخي غونډه به د دواړو لورو لپاره ګټوره وي. زه یې مثبته ارزوم. دا به د دواړو لورو ترمنځ د حل نوې لارې چارې رامنځته.
خو یو شمیر کارپوهان انتقاد کوي چې د اختلافاتو د هواري لپاره یوازې په ترامپ د انقرې تکا کول به خطرناک تګلاره وي.
د انقرې لوی ستراتیژیک اشتباه دا و چې ټول روابط یوازې په یو شخص ولسمشر ترامپ او اساسا د هغه په ټویټونو محدود کړل او دا ډیر خطرناک کار دی.
اردوغان هیله مند دی چې ترامپ د امریکا د وروستي ماډل جیت الوتکو پر اخیستلو ښودل شوی محدودیت لري کړي. وروسته له هغه چې انقرې روسي S-400 مزایل واخیستل، ترامپ دا محدودیت وضع کړ، خو انقره وایي کله ترامپ سره د روانې اونۍ غونډه د اړیکو د ښه والي لامل نه شي، مسکو په تمه دی.
که ګواښونه دوام ولري، ترکیه نشي کولی له امریکا سره خپل اغیزناک اتحاد ته دوام ورکړي. دا ګټور نه دی. کله چې بل لوري ته وکتل شي، څوک د دې حالت ګټونکی دی؟ روسیه او چین.
روسیا او ترکیه ځواکونه له وړاندې په سوریه کې همکاري پیل کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اردوغان په ارزونه بوخت دی. احتمالا پوتین به واشنگټن ته د اردوغان سفر هم دقیق وڅاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د فرا ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د فرا د شار او شاوخوا نږدې سیمو کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکوي. نور حال د خوشحال زلان پر رپورټ کې واوري.
نن په فراه ولایت کې د پولیو واکسین دوهم ورځ وه چې د اړوند سیمه ایزو چارواکو په وینا سبا چهارشنبه هم په فراه کې د پولیو واکسین دوام لري. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایخ وایي دا ځل د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه د فراه په ښار او نږدې ولسوالیو کې کور په کور ګرځي او ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکوي. بلخوا دی فراه مرستیال والی مسعود بختور دی فراه په نام نو ولسوالیو کې دی ګوزن واکسین پر وړاندې دیشته ننګونو خبره کوي. خوای دا چې دی پولیو واکسین آزاد کړی سو هم لوی لاسته راوړنه ده. نو موړی پر وسلوالو طالبانو غش کوي چې د دې ملي کمپاین مخه ونه نیسي.
پر مشورتاسو وخت ځای کوي او خوشبختي په دې کې چې داخل نه دی بیا هم شته د اجازه راکړه چې موږ دی ولسوالی ته واکسین واسو او ته د ماشومان پرس واکسین بیا هم زه په یو ځل بیا پر دې مخالفینو باندې ژغ کوم چې باز شان ملي شانوسی
په همدې حال کې د فرا مدني فعالین د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو پر وړاندې د مخالفتونو پای ته رسیدو غوښتن کړي. د فرا یو تن مدني فعال نقیب الله نیکمل په دې اړه وایي
په هغه سیمه کې چې دلته واکمن دی د دوی په سیمه کې د یوې فاجعه رامنځته کېدل د یو بشري ناورین رامنځته کېدل هغه هم د یو داسې دلیل پر اساس چې دی خپل نږدې د دې ټولو مسؤلیت په ایماني او اسلامي لحاظ ته ورګرځي.
خو د فراه ولایت اوسیدونکو بیا د دې ستونزې د حل کولو په موخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو د همکارۍ غوښتونکي دي، ځکه په وینا یې پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او د فلج ناروغي یوازینی درمل هم همدا د پولیو واکسین دی.
د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د نړیوالو شریکانو او د امریکا سره د مشورې په اساس په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو او د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د انس حقانی په ګډون د طالبانو د ډلې د درې مهمو غړو د خوشی کولو پریکړه کړې ده. یوې منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې د سولې د چارو وزیر عبدالسلام رحیمی به دغه درې خوشی شوي کسان په کابل کې د قطر ډیپلوماټانو ته وسپاري او هغوی به دوه میاشتې په قطر کې وي. اروپایي ټولنې هیله مندي ښودلې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې زر تر زره اعلان شي او په ټولو اړخونو یې غږ کړی دی چې نتیجې ومني. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د داعش د وسلوالو ډلې یو 15 خصیص ګروپ د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د افغانستان قواوو ته تسلیم شوه دی. د دفاع د وزارت د ویان مرسیال فواد امان امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه ډله د دوشنبه په ورځ د افغانستان کماندو قواوو ته تسلیم شوه ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړی الامیر بهرامزوی وایي د دغه ولایت د عجوب زازیو په ولسوالۍ کې په یو ملکی سراچه موټر په هوایي برید کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه اووه غړي وژل شوي دي. د لوګر پولیس ویلي دي چې د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د بارني قواوو د موټرو په کاروان د موټر بم ځانمرګي برید شوه دی. د لوګر د امنیت قومندانې نتاق شاپور احمدزی ویلي دي چې برید نن د غرمې نمخ کې د پادخوشانه په سیمه کې پوځي اډې ته نږدې د بارني قواوو د موټرو په کاروان شوه دی. احمدزی د تلفاتو په حق لسنې دی ویلي، خو عیني شاهدان وایي چې تلفات شته دي. اعتراض کوونکو په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو دفترونه تړلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي د یو شمیر کاندیدانو پلویانو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرلو په پریکړې د اعتراض سرګندولو په خاطر په 15 ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي دي. د بغلان په ولایت کې د یو موټر د چپکېدو لامل شپاړس کسم رشوې دي. په افغانستان کې محلي چارواکي وایي یو موټر په کنګل شوي سړک خوېدلې یو نیوي لوی ګړنګ تلوېدلې ده. د راپور په اساس په دې پیښه کې شپاړس کسان مړه دي. د اروپایي اتحادیه د کمیسیون نوی مشر وایي چې په خارجي اهدافو به لګښتونه زیات کړي. د اروپایي اتحادیه د کمیسیون راتلونکي مشر ویلي دي غواړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د اتحادیه په بارنیو اهدافو تقریبا یو په درې لګښتونه وکړي چې اروپایي اتحادیه د یو نړیوال لوبغاړي په توګه ښه فعال شي. د پولند نوی منتخب پارلمان نن د یوې نوې څلور کلنې دورې لپاره د لوړې مراسم په ځای کړی دي. او نړیوال بانک د چین د سینکیانګ په امن سیمه کې خپل مالي کومکونه کم کړی دي.
خبر مون اوریدونکو، زموږ لومړی ماښامنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.